شوی زه صفیه الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم پیل په خبرونو کو.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پرونو ویل 828 افغان کډوال له پاکستان څخه بیرته خپلې واته راستانه شول. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي په دې کسانو کې 815 تنه په خپل خوخه راستانه شوي، خو 14 نور د پاکستان له محبسونو خوشي شوي او افغانستان ته ډیپورټ شوي. له راستانه شوو کسانو سره د ملګرو ملتو د مهاجرت نړیوال سازمان IOM د ضروري شیانو مرسته کړې ده. د طالبانو د والو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د چهارشنبې په ورځ له ایران څخه 2509 افغان کډوال خپلې واته راغلل. په متحده عربي اماراتو کې د الجتور سوداګری ګروپ رئیس خلف احمد الجتور وایي پرون سهار یې له 100 تنو افغان محصلانو سره چې دوبۍ ته رسېدلې وې ولیدل. الجتور پر ټویټر یا ایکس شبکه تېر ماښام ولیکل دا نجلۍ هغه محصلانې دي چې ده ورته د دوبۍ د پوهنتون په همکارۍ د زده کړو سکالرشپ یا بورسونه برابر کړي دي. د متحده عربي اماراتو دا سوداګر وایي دغو افغان محصلانو ته یې هرکلی ووایي او هیله یې څرګنده کړه چې ژر نورې افغان محصلانې هم په دوبۍ کې وویني. الجتور د چهارشنبې په ورځ ویلي وو طالبانو متحده عربي اماراتو ته د لسګونو افغان نجونو محصلانو د سفر مخه نیولې او په دې کار خوشینه ده. د پاکستان د اسلام آباد تروریستي ضد محکمې د پښتون ژغورنې غورزنګ دوه مخکښ فعالان علي وزیر او ایمان مزاري محبس ته ولېږل. د پاکستان د ملي جرګې غړی علي وزیر او حقوق پوه ایمان مزاري چې درې ورځې د پولیسو په توقیف کې ول، پرون د اسلام آباد د ترهګرۍ ضد محکمې ته وړاندې شول. پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې په دغه هیواد کې د حیاتي ناروغیو د درملو بیا څه باندې 15% لوړه شوې. د پاکستان د درملو د تنظیم ادارې ویلي حکومت د سرطان په شمول د حیاتي ناروغیو د بیې لوړېدا تصویب کړې. پر سرطان سربیره د وینې د لوړ فشار، تبې، ساتنګۍ او نورو ناروغیو درمل هم په غلیس کې شامل دي چې بیې 15% لوړ شوي. او د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په سریلانکا کې د افغانستان ملي لوبډلې ته په یو وکټ او یو رنز ماته ورکړه. د دې سیالۍ چې دوه ټیمونه د لوبډلې دوامه مسابقه وه، په چې افغانستان وګټل او غوره یې وبلله چې لومړی بیټنګ وکړي. افغان لوبغاړو د رحمان الله ګوربز او ابراهیم زدران د ښه بیټنګ په مټ د 15 لوبغاړو له سوځېدو وروسته سیالۍ لوبډلې ته 301 منډې هدف وټاکه. خو پاکستاني لوبغاړو په داسې حال کې چې 9 لوبغاړي سوځېدلي وو او دوه توپونه ورته پاتې وو هدف پوره کړ. د افغانستان لپاره په دې لوبه کې رحمان الله ګوربز 151 منډې وکړې. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په سیاسي بحثونو کې یو د بل شخصیت ته درناوی څومره اړین دی، او کچیرې په بحثونو کې یو بل ته درناوی ونه شي او د اشخاصو دغه حق تر پښو لاندې شي، کومې بدې پایلې لري؟ نن په همدې کله خبرې کوو له موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی سبحان الله مصبا. مصبا صاحب ستړي مشي، په خیر راغلي. په پیل کې درته وایي چې په باس کې د ملي مسایلو په ځای د شخصي مسایلو مطرح کول او یو بل ته درناوی نه کول کومې بدې پایلې لري؟
تاسو اوریدونکو ته سلام نمې کوي. ګوري، د هر بحث ځانته یو هدف لري. اساس د دې بحثونو هغه د ازادي د بیان د حق نه استفاده ده. بیان ازادي کې تعریف داده چې هر څوک کولی شي د خپل د زړه خبره یا اظهار د نظر په ویلو باندې، په نوشته او تصویري او یا هر ممکن لارې نه اظهار کړي. خو دا په دې معنا نه ده چې د خلکو ته ضرر ورسوي. موږ په افغانستان کې یو ستونزه په حقوقي لحاظ دا لرو چې د بیان د ازادي د محدودیت لپاره چې ډېر زیات قوانین نه لرو. یو سلسله اصول شته دي چې په هغه کې عمده اصل د انسان یو کرامت او حیثیت ده. دا د جزا په کود کې جزایی موارد لري چې انسان مثلا شخصي حریم ته د مداخله په ترڅ کې جزایی موارد لري. اساسي قانون کې هم بحث د کرامت او د حیثیت د انسان مطرح شوی ده، او په خپل اخلاق هم دغه بحثونو کې باید د موارد مراعات شي. په خوشنۍ سره چې د خلکو د دې لپاره چې خلک پوه نه لري له قوانینو او د دې ترڅنګ عقدایي برخورد کوي، تبعیض ده د خلکو ترمنځ، او د قدرت په سر د ویش لپاره او د قدرت ته رسیدو لپاره، د دې لپاره چې قدرت ته ورسیږي له هیڅ لارې نا دریغ نکی. نو پندی اساس باندی لدغه بیان دی آزادی دی حق نه ناوله استفاده کیگی، معمولا دی حد که حرمت را منست کیگی، بی احترامی را منست کیگی، پرسلتی چی اشخاص و تپ نظر که ونی ولشی. دا موارد دی حیثیتی موارد دوم را حد پوری جدیدی چی کچیر تا حتی یو چوک چی نیول کیگی پی او جرم باندی متهم کیگی ترچوش دی محکمی حکم نی دی اغا تصویر حق چوک نلریش تصویری نشر کی ورتا. بل مسئله داده چی هر چه چی کیگی که دی او چا شخصی حریم تا یا حتی نمی مثلا نشر کیگی اغا باید محکمی پا حکم کی ووسی. نو دا چی اشخاص پا بحثونو کی رازی او پا مستقیم توگه پا یو چا باندی طور لگی اغا پا دسی او بیرتپات طولنی و سنتی طولنی که لکه افغانستان چی پا یو عادی اغا بحث باندی دی اغا سری حیثیت سوالان دی رازی بیعتبار کیگی پا طولنی که یو منفور شخصیت تی جوریگی دا یعنی هم له حقوقی لحاظ نه ستونزه لري منه دي او دسی کسان باید تر تعقیب لاندې راشي او هم دی اخلاقی لحاظ نه دا یو غلط کار ده او خوشنه سره شي دا په فرهنګ تبدیل شوی ده او د دې مخې نیوی لپاره کم اقدامات نه دي شوی دغه سی ستونزه را ولړی.
بله کله په ډیر یو ملی موضوع باندې بحث روان وي دفتا یو شخصي مثلا مطرح کیږي دغه موضوع اوریدونکي په عامه خبره څومره سردرګمه کوي؟
مهمه مسئله ده گوری اول خواه یو چوک چه او خبره کهی اغا حتمی مخاطبین لری او دغا خبره کخهی که خرابه ایدی خبل تأثیر را چهی که خبره مثبته ای ازهان دی آمه مثبت خواه تزیو که منفی منفی نو دلتا اول خواه لازمه ده یو چوک چه پی موضوع که معلومات نلری خصوصا پی او اختصاصی مواردو که نو لازمه نده بیا هم چه اغا موارد چه اغا که ملی منافع نغفتی وسی او حساسیت برانگیز وسی ستونزی را ولاری دیر له احتیاط نباید کار واخیستل شي. ځکه د همدغو په اصطلاح د ځینو سیاسي مبصرینو یا کارپوهانو نظریات دی چې عام وګړي ترې الهام اخلي او هغوی د خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده کوي. نو که یو څوک ناوړه معلومات مغرضه او جانبدارانه معلومات خپروي دې شي ته باید متوجه اوسي چې دغه مسؤلیت لري ځکه په سلهاو زرو ممکن ځینې رسنۍ اوریدونکي او لیدونکي ولري او دغومره کسان چې دغه برنامې ویني نو طبعا د دې ټولو په اذهانو باندې تاثیر کوي او یو علت چې افغانستان کې د تفرقی مسله ډیره جدي شوله یو علت همدغه سیاسي مبصرین دي چې د قدرت کې د پاتې کېدو لپاره تر ټولو عمده وسیله همدغه وله چې سمتي او مذهبي توپیر پر بنسټ ځان ته وسله جوړه کړي او د دې وسلې په واسطه باندې دوی په قدرت پاتې شي خو په مقابل کې اقوامو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي دي او دا عمیق شوي دي په خواشنۍ سره باید ووایو دا او همدغه رقم سره دا لړۍ اوس هم روانه ده له دې استفاده کېږي.
تاسو مخکې ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه هغه دا وه چې موږ ډېر شمېر داسې اوریدونکي لرو چې کله د میډیا له لارې دوی هر څه اوري نو هماغه مني هر سیاسي کس چې راځي دلته په سیاست کې خبرې کوي په ملي موضوعاتو باندې بحث کوي نو دوی غوږ ورته نیسي دوی فکر کوي چې هماغه سمه ده کله که په داسې بحثونو کې بحث غلطې خواته ځي چې هغه هېڅ حقیقت نه لري یا هم بیرته خپلې موضوع ته راځو د یو شخص سپکاوی کیږي آیا دا خبر دا موضوع بیرته ترمیمولی سی بیرته جبران کولی سی؟
نه دا نه جبرانیږي ځکه خبرې چې اورې له خولې ووتلې هغه نو بیا بیرته د هغه جبران به ډېر زیات ستونزمن وي. خو یو خبر ده چې موږ دغه فرهنګ د مخنیوي فرهنګ تر اوسه پورې هم په خواشنۍ سره وایي چې نشته ده. یعنې دلته لارې شته چې موارد کنترول شي. یو خو هغه چې د خلکو شخصي حریم باندې تجاوز کیږي د همدغسې خبرو پر بنسټ باندې هغه حق لري چې اقامه د دعوا وکړي بیا یو مشخص شخص په مقابل بلکه مثلا محکمه ته دی عادی دی حیثیت تر عنوان لاندې وړاندې شي ځکه معنوي ارزش شونه تر پښو لاندې شوي دي. د دې تر څنګ خپل رسنۍ باید د کوالټي کنټرول یا د کیفیت کنټرول په هکله ارزونه وکړي او هغه کسان چې هغه سویه یې ټیټه ده یا هم ډېر مغرضانه بحثونه کوي هغوی باید کنټرول شي. او له بلې خوا نه عامو وګړو ته هم یو شی لازمه ده چې خصوصا که تخنیکي موارد مثلا حقوقي بحث وي یا دې ته ورته لازمه نه ده چې یوازې هغه څه چې یو څوک وایي په هغه باور وکړي، بلکې منبع ته باید هم مراجعه وکړي او یو څه د خپل فکر نه کار واخلي. په خوشنۍ سره چې دغه ستونزه شته ده که یو سیاسي د یو قوم مشر راجیږي، یو بحث کوي، د هغه کوم پیروان چې دي پرته له دې چې لږ څه اول فکر وکړي چې آیا دغه منافع ملي منافع په دې کې دي او یا هم منبع ته مراجعه وکړي. نن سبا خو ډېر څه په ګوګل کې حلیږي چې یوازې انټرنیټ او ګوګل ته مراجعه وکړي، د ډېرو خبرو سوالونه پیدا کوي. نو پرته له دې چې دغسې تحلیل کوي په همدغه مواردو همدغه اوري، په همدې باور کوي، او دا موږ ته یعنې ډېره غټه ستونزې راولاړې کړې وي اوس هم دي. او دا یعنې دا ستونزې په دې حد کې شوي دي چې حتی په انفرادي توګه ستونزې رامنځته کړي، مګر یو تحلیل باید وسي، حداقل فرصت باید کم ورکړل شي ورته دسې کسانو ته که نور څه محدودیت په بل رقم نشي راوستلی، په اسانه دې نه راغواړي ودي ګرځي نورو تکړه کسانو پسې. یو غږ زه په هغو افغانانو کومه شي یو څه پوهه لري او هغوی نه راځي رسنیو ته، هغوی مسؤلیت لري د دې وطنوالو په مقابل کې. دوی باید راشي په رسنیو کې تخصصي او بېطرفه او په ملي منافعو استواره بحثونه وکړي. یو خو د دغو دوکاندارانو، سیاسي دوکاندارانو فرصت ورته ورکم شي، او له بل خوا نه عامه اذهان په داسې رقم سره تنویر شي چې هغه په اتومات توګه دغه فرهنګ د ملي منافعو را تقویه شي او خلک یو څه زده کړي او په ژوند کې تغییر راشي، خصوصا د بې اتفاقۍ مخه ونیول شي.
مصباح صاحب، تاسو ویل چې یو شمېر کسان چې پوهه لري او هغه دوی د دې وړتیا لري چې هغه راشي په سیاسي بحث کې ګډون وکړي او ریدونکو ته یو څه وړاندې کړي، خو دوی بدبختانه ډاډه کوي خبرو نه څه فکر کوي، ولې دوی نه غواړي راشي؟ سره له دې دوی ښه پوهه لري او په دې پوهېږي چې موږ یو څه نورو هیوادوالو ته انتقالولی سو، دا ولې له ځان سره خپله ساتي؟
ګوره، دغه وګړي د دې وطن او د وطنوالو د هیوادوالو په مقابل کې یو سلسله مسؤلیتونه لري. صحیح ده چې هغه مسؤلیتونه به نوشته شوي نه وي، په قانون کې به نه وي راغلي، مګر په عمومي کچه باندې دا هغه موارد دي چې خصوصا یو چا چې یو څو کلمې زده وي یا په یو بخش کې تخصص لري دا مسؤلیت لري. هغه هم په داسې یو هیواد کې چې د 45 کلونو را په دې خوا ناخوالې او جنګونه او کړکیچونه په هر سطحه کې ستونزې رامنځته کړي، د دوی ډډه کول، یعنی زه خو په یقین دا وایم چې د دوی غاړه به په هغې دنیا هم بنده وي، د خدای پاک په نسبه هم دوی مسؤول اوسي او په دې دنیا کې د خلکو په مقابل کې مسؤول دي. دوی داسې فکر کوي چې ګویا که موږ نه را وړاندې کوو، یا ډارېږي، نه غواړي چې مثلا د خپل چهرې راوباسي رسنیو ته، چې دا یو سمه خبره نه ده، هېڅ د ډار موضوع نه ده، بېطرفه بحث وکړه، هېڅکله له تا سره ستونزې رامنځته کېږي. پرته له هغې دوی مسؤول دي د وطن او د وطنوالو په ارتباط باندې. دوی دی راوزی په رسنیو کې، په فیسبوکونو کې د خپل لیکنې وکړي، په لایو دی راشي، ټیک ټاک نور دې ته ورته. موږ ټیک ټاک په داسې یو غلط مسیر باندې اکثرا موږ د ځوانان روان دي چې هغه واقعا موږ د فرهنګ او د ارزښتونو سره په ټکر کې دي. نو داسې کسان راوزی چې د خلکو اذهان تغییر وکړي او مخ ته ولاړ شي. دوی مسؤل دي په هر حالت کې. که دوی وایي چې دوی په کورو کې پاتې کیږي، اول خو د دوی د علم نه هیڅ برکت او علم هغه چې بل چاته انتقال شي، د دغه خیر نه دوی محروم دي. او بل خوانه ټولنه له هرې خوانه ډیر غټ او ناخواله سره مخامخ ده، او یو عمده دلیل همدغه ده چې اذهان تنویر شي او پوهه زیاته شي. کله چې پوهه زیات شي، فرهنګ لوړ کیږي، موږ ډیر ستونزې به په هماغه په بنسټ باندې حلوو. نو متخصصین، پوهان، ماستران، لیسانسان، ډاکتران چې شتون لري او دوی نه غواړي چې بېرته په رسنیو کې ونډه واخلي، دوی مسؤل دي. او هیله مو دا ده ترینه چې په هر حالت کې دوی د خپل واقعي عنوان باندې استفاده وکړي تر څو خلک ترې مستفید شي.
بله، مس باسه به تاسو خبرونه مو دا نتیجه واخیستله، کوم کسان چې پوه لري او د خبرو وایتیا لري، کله چې نه غږیږي نو دوی په لوی لاس میدان هغو کسو ته پرېږدي چې هغه دوی نه پوهیږي، یا هم په ټولنه کې داسې یو خبرې خپروي چې هغه هر وګړي ته د اندېښنې وړ ګرځي. ډېره مننه اوس راځو دې ته چې په تېره بیا په تېرو وختونو کې کله به چې په ټلویزیون کې بسونه کېدل یا راډیوي بسونه، حتی خبر به تر دې حده پورې رسېدله چې د کوم کسان به چې راغوښتل شوي و په یو ملي موضوع به یې بحث کوو، دوی به سره وهلې یو بل په یو بل باندې به یې وار کوه. څه اوریدونکو ته انتقال اول، څه لیدونکو ته انتقال اول، آیا په دې سره چې یو باسته ځې بیا پورته کېږي ورکوې، دا یو شجاعت ده او که ته خلکو ته وحشت خپرې.
دا خو ټیټ فرهنګ کې، ګرچې دا مسله یوازې افغانستان کې نه ده، په ځینو نورو هېوادونو کې هم دا مسله تکرار شوي دي، ولې هر چېرته چې شوي دي دا غلطه خبره ده. وار، خشونت او داسې تهدید کول، اول خو په خپله د هغه سړي هغه شخصي هغه تربیه او اخلاق او حامله ترس والاندې راځي. خو په خواشنۍ سره چې په بنګال داسې موارد شاهدان ولو، ګورې وار له جرمي لحاظه جرم ده کنه، تجاوز کې هغه هم په داسې مشهوده جرم چې په ټول خلک یې په ژوندۍ بڼه ویني. نو د داسې خلکو په هغو اختصاصي ځینې قضیې وې چې موږ شاهدان ولو چې په تلویزیون کې په ژوندۍ بڼه باندې یو راجیک شو په بلې وار وکړ. د دغسې کسانو په مقابل کې لوی څارنوالي په هغه وخت کې مسؤوله وله، پولیس مسؤول وله چې دوی باید په هر حالت کې تر عدلي تعقیب لاندې راوستي ول. مګر دا خبر نه وله، یعنی دا یو ډېر غلط فرهنګ ده. بس چې شو انسان تخلیه پاک منطق ورکړی ده او فقط هغه شي ته چې تابع د هغه استدلال ده او دلیل ده او قانون ده او حقوق دي، پرته له هغې نه نو وار خو مناسبه لار نه ده. نو معمولا هغه کسانو د وار نه استفاده کړې چې هغوی بېرته نفوذ درلوده، د چا په زور نه رسېده، که نه جنګ سالاره وو یا به قدرت سالاره وو یا به مثلا د یو حزب و ډلې ټپلې پورې اړه درلودله. دا یو غلط فرهنګ ده، سره له دې چې اخلاقي ستونزې لري په حقوقي لحاظ باندې
بله. مصباح صاحب، که څه تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم که په واضح ټکو کې اوریدونکو ته دا وایو چې کله یو څوک ځي یو سیاسي بحث کې کینی، یو ملي موضوع هلته مطرح کیږي، کوم ټکي ډیر زیات مهم دي چې په پام کې ونیسي؟
ورې دا ډېر مهمه مسله ده. مونږ او تاسو ملي مواردو کې خوشنۍ سره چې هغه باید مونږ لپاره باید سری کرښې اوسي، نه یوازې دا چې رسنۍ باید په هغې کې جدي هغه وکړي. اول خو باید کاش چې دغه ملي منافع په قوانینو کې تعریف شوي وله او مشخص شوي وله، خو دا به لږ څه ستونزمن کار اوسي. اما اول خو اشخاصو ته لازمه ده، یعنې مونږ په دې مواردو کې ستونزې لرو چې هغه مهمه مهم ارزښونه دي. په دې کې ځینې خلک داسې نظریات ورکوي، مخالفتونه ښیي او دي او ما او ګټو پورې مربوطه. نو اول خو دوی لپاره غلطه مفکوره ده، او بل دا باید یو اصل په توګه اوریدونکي ته، یعنی یو اوریدونکی که په یو رسنیو کې یو بحث ویني چې هغه په ملي منافعو سره په ټکر کې، هیڅ لازمه نه ده چې تعقیب کې باید وای نه وري، لازمه نه ده چې وخت دی خپل ځای کې، ځکه ذهنیت منفي خواته بیایي. یعنی تحلیل لازمه ده، کوالیټي چک باید وشي، صحیح ده چې بیان ازادي ده، هر څوک حق لري، خو لازمه نه ده چې یو څوک چې ښه پوهېږي چې په متواتره توګه په ملي منافعو سره په ټکر کې بحث کوي، دې لپاره چې مشهوره شي مسیر ته چې ټولنه په دغه مواردو باندې ورخوځوي، هغه یې ډېر مهمه ده چې په اوږد مهال کې، لکه مونږ چې ولیدې د جمهوریت نسکورېدو له یو اړخه یې دلیل همدغه و چې همدغه سې نو اهل سیاسینو په متواتره توګه بحثونه وکړل، نظام یې ضعیفه که ضعیفه که بالاخره کمې مرحلې ته ورسېده. نو لازمه ده چې په دې مسایلو کې په خپل اشخاص ډډه وکړي، ځکه مونږ په یو افغانستان باندې راټولېدی شو په اتفاق او اتحاد سره. له بلې خوا نه مثلا حاکمه ډله، ګرچې اوس خو به مونږ په وطن کې د یو مشروعیت له بحران سره مخامخ یو، د قانون په واسطه باندې مخه ونیول شي، بیا بېرته اوریدونکي تر څو دغه فرهنګ په خپله راټیټ شي، ملي منافع په ضد باندې چې کوم موارد پکې راځي فرصت ورکړل شي خو خلکو ته، او راشي په دې مسایلو باندې بحث وکړي. او تر ټولو مهمه مسله دا ده چې لکه تاسو چې دغسې برنامو باندې دا بحثونه وکړل، رسنۍ په دغه مواردو باندې بحث وکړي چې متوجه شي دې مسایلو ته، ټول هم عام وګړي هم سیاسیون، ځکه چې دا په اوږد مهال کې ډېر زیات ستونزې راولاړی دي مونږ تاسو وطن ته. او یو علت د دغومره بحرانونو چې په سیاسي او اقتصادي او بحران کې مخامخ کې، همدغه د بیان له ازادۍ نه ناوړه استفاده ده چې مونږ دغه حالت ته رسولي وو.
بله، مصباح صاحب، آخره پوښتنه به داسې مطرح کړم چې یو خو دا بس و چې سیاسون راځي تبصره کوي، هغه کومه تبصره چې حقیقت ده واقعیت، البته یو شمېر سیاسون ټول نه ښیو، کوم څه چې حقیقت دي هغه اوریدونکو ته نه وړاندې کوي، هر څوک خپل اهداف مخکې بیایي، د خپلې ګټې لپاره خبره کوي. په دې موږ خبرې وکړې. بله موضوع اوسنی نظام دی چې په افغانستان کې اصلا اجازه چاته نه ورکوي چې دوی راشي هغه حقیقت بس وکړي، سیاسي بس وکړي، ملي بس وکړي. د دې زیان په اخر کې راته روښانه کوي،
شته نظام خو ډېرې ستونزې لري، دوی که هر څه راوسي دي مسکنه دي، یا عامو خلکو ته به ممکن د دې لپاره د قبول وړ وسي چې پخوا به مثلا په امنیتي لحاظ باندې ډېر زیات امنیت خراب و چې هغه معاملې ډېر همدوی وله. مهمه مسله دا ده چې شته نظام اساسي قانون نه لري چې په هغې کې تضمینونه رامنځته شي او دا ټول موارد هغه شي په نظر کې ونیول شي. خو همدا ستونزې ځای کې بیرته مشخصه پدې شي بحث وکړو د بیان د ازادي د حق د محدودیت په ځینو مواردو کې د محرومیت او د بیان اطلاعاتو ته یا معلوماتو ته د لاسرسۍ د حق نه د محرومیت موضوع ده چې شته نظام واقعا هغه څوک چې په افغانستان کې دي په هغه رقم سره چې یو څوک واقعا د یو نیوکې تر عنوان لاندې بحث وکړي فکر کوم ډېر محدوده کسان دي هغه هم واقعا با جرأته کسان دي چې په دې مسایلو بحث کوي نور اکثره خلک ډډه کوي له دې مواردو نه شته نظام تر څو چې تضمینونه رامنځته نه کړي چې تضمین په دې معنا چې د یو سیستم پر بنسټ باندې هر شی باندې چې د نهادونو پر بنسټ د اشخاصو په بنسټ نه اوسي هدف مل تضمینونو نه ده نهادونو نه مې د تریګونو د قواو مسله ده چې هغه طبعا د قانون په واسطه رامنځته کیږي تر څو چې هغه نشي نو دغه شفاهي ضمانتونه هم ځای نه نیسي ځکه یو مشر که راجګیږي یو حبون چې راجګیږي د هغه په ست خبره کې یعنی د یو شخص خبره دلته د قانون حیثیت لري په داسې حال کې چې دا ټول باید یو اساسي قانون شي او د قانون پر بنسټ باندې د خپل کار مخته بوزي نو دوی ډېر زیات ضرر په ټولو اړخونو کې افغانستان ته ورسوه هغه کم لاسته راوړنې چې موږ په دا شلو کلونو کې خصوصا د بیان د ازادۍ په ډګر کې درلودلې هغه ډېرې سختې متضرره کړلې واقعا خلک ډارېږي او ځکه د خلکو عقدې چې د بیان د ازادۍ د حق نه په استفادې باندې خلاصې نه شي بحث ونه کړي دا عقدې بالاخره د نظام د اضمحلال عامل کېدی شي بیان ازادۍ ته باید دوی په هر حالت کې فرصت ورکړي خو هغه رقم سره چې اوس روان دي دا صحیح نه ده دلته باید په ټوله کې لاره د حل اندغه ده چې دوی اساسي قانون جوړ کړي په معیارونو برابر او فرصت ټول ته برابر کړي ځکه بیا بقا د نظام بیا د خلکو د پرمختګ او د دې شیانو امکانات شته ده
ډېره زیاته مننه مس بس تاسو ژوندی سلامت اوسئ
له تاسو نه مننه سلامت
قدر من دوستانو دا به دي اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په سیاسي باسنو کې یو د بل شخصیت د درنوي پاکل خبري وشوي موږ سره ملما او د حقوقي چارو چرونکو سبحان الله مصبا تربیه پرځ کې چې اس الله ممال او ملګری هي چاري ولري
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي
زموږ پرونی په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي azadiradio.com ته ورشي
سونا یو کو سرا بیره تبگرانا افغانستان جوری بدن می رفوهی هاو رنگ و هما پا مودم پس جانان ده زنگ و هما چی ده دوستر گو تاب دین لرما چیری شراب چیری با بنگ و هما توٹی جوٹی زخمی زخمی شهیدی یو سوگ ناستا پر بلزوانی شهیدی چی پیغلین چونه تر گوره یو سیدا مومین خاندی ارمانی شهیدی مست ما بوبا دا مست ما بوبا دا خالی پوها برو زمادز و لیلا دا زمادز و لیلا ما دز و لیلا دا شنگی دا بنگرو مستا ما ببادا جوان دو بیا ستانا من واخل مات خونا مرد تر هر چا وخته لکه یوسف فرزلی خاتو متی داسی او چاکرم بی گنا تو متی چنو میستا لخلی سن ولوی دو خود بنو زون دهن چاکو مدی وسی و سر تا حلاوی مکوا چگی ناری پریش ده بوغی مکوا مایا نبوان دی پجون دیر ستڑی کنن ده مکر ده سرگلی مکوا ستا کافر و سلمی نهی ریجی وسخو می توری پلمان زهی ریجی زان تب نور ده مرگی خواست کوا چیری لما پجونا نهی ریجی یار مسافر سوز جدا کهو ما لما نور بناس بچا کهو ما ما تا پهر کی مد پکاری یارا ستا پر یاری در ست سودا کهو ما مست ما بوبا دا مست ما بوبا دا خالی پوها برو زما دز و لیلا دا زما دز و لیلا ما دز و لیلا دا شنگی دا بنگرو مستا ما ببادا چی سمستنی نا کرار پا مرگی دی خلق مڑی کی ده سنسار پا مرگی ما ده بینانگو خلقو می نکڑی تاسی می سمخی و سازار پا مرگی تبی و پاس می زدی چا تا پریشو زشرمین ده دی و دنیا تا پریشو
زدی بیخی به در دنیا تفریشو خبر پر و جوڑی دخبل زان جنازا وکری او چانن ده هرمان جنازا یاری غریب مسافری تدرمی دیوی پیخلی ده داستان جنازا منم چی بل رنگ دوی گراندی سرا داخل وقت خواجه یارانی